د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1491 هجری لمریز کال کب یهود لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له شلمې سره برابره ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې په دې سهارنۍ خبري مجلې سره چې زه نوري اسنوري وړاندې کوم پیلو. و ابو ریچ د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، تاسو پام راګرځوئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پپل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زره پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان نوې ډلې ته ورسېد. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له لسګونو زره پناه غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. دا شمیره پر د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو این ایس سی آر ورکړي. د یو این ایس سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4000 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال یې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثرا ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاص توګه جرمني ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو لپاره هڅې کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول ټال یو میلیون دوه لکه کسانو د ژوند د امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي ښایي په روان 2019 میلادي کال کې 1400000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې وکړي او د ژوند د امکاناتو غوښتنه وکړي. په لغمان ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ ملکیان ووژل شول. د لغمان د ولیویان اسدالله دولتزی وویل چې دغه ملکیان هغه وخت ووژل شول چې د سپرلی موټر یې په قرغوي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخود. چا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم چې اکثره د چارواکو لخوا د ورته بریدونو عاملین بلل کېږي، د لغمان د پرونۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریز سیالۍ پیلېږي. د دغو دواړو ټیمونو د لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې، چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو لوبه وکړي، خبرلانو ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مارچ تر 19 د ایرلند په وړاندې 3 شل اوریزې 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په یو ورځنۍ لوبه کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې. افغانستان په شل اوریزو لوبه کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنۍ لوبه کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړې دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 کال کې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب واخیست، دا 3 شل اوریزې 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو خاص پروګرام له مخې ترسره کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون نوې دلی ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هغه هرکلی ته ورغلی و. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 8 میلیارد ډالره سوداګري لري. تمه ده چې هند ته په دوه ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړې. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تونګ واخ سره مخ دی، نوې دلی ته رسېدلی دی. سلمان په پاکستان کې هم د شاوخوا 20 میلیارد ډالرو په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ایرانی چارواکو په خپل سرتیرو د تیرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی. فارس خبری آژانس پرون د ایران د سپای پاسداران د ځمکنیو قواوو د مشر محمد پاکپور په حواله ویلي چې د زهیدان خاش په لاره د سپای پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان وګړی و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. په دې برید کې چې له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر په واسطه تیرې اونۍ وشو، د سپای پاسداران 28 سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. د ایران د ځمکنیو قواوو مشر دغه راز ویلي چې د دې برید په تړاو تر اوسه درې کسان نیولي دي. پاکستان دا برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد باید د دې برید په تړاو په پلټنو کې له ایران سره پوره همکاري وکړي. جیش العدل ډلې چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په ایراني سرتیرو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. لاریونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي میشت مسلمانان هم شامل وو، په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه کوله. دوی وروسته له هغې لاریون ته راووتل چې په وروستیو څو ورځو کې د یهودانو ضد څو پېښې شوي چې وروستۍ یوه یې په ستراسبورګ کې د یهودانو د څو قبرونو ورانول دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هغو کسانو ته چې په وروستیو پېښو کې لاس لري سزا ورکوي.
Elle les punira, mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées.
هغه به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاسي یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون استراسبورګ ښار ته تللی و او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمه شپه د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوې وې. په فرانسه کې چې 5,500,000 یهودان اوسي، تیر 2013 میلادي کال د یهودانو ضد ډلو 1500 واره بریدونه کړي چې او هغه له وړم 2018 کال په نسبت په دغو بریدونو کې په 340 زیاتوالی ښیي. خبرونه ملاحظه د رډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا ولولې د ازادي رډیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. له طالبانو سره د سولې دغه خبرې چې تر اوسه د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوي، پرونې په کابل کې د پاکستان سفیر د ناکامه کېدو ګواښ وکړ. وویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو به اثر وکړي. د پاکستان د سفیر دغه څرګندونې د څه ښکارندوی کوي؟
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. په مورال او د روحي لحاظه پاکستانیان په یو ضعیف حالت کې دي، منان ډېرو دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په الکترونیکي بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکي حکومتولۍ مرکز پرون رسمان پرانست.
ټول ولس ته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتداري بنیاد مو کېښودلو. فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دی چې څومره عامه خدمتونه دي ټول د یو بل سره وصل دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکیچ په باب واورئ چې د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې نه تیر باسي او د کشمیر د پلواما د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد باید قاطع او ښکاره اقدام وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم ز نور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د پوځ مرکزي قمندان او عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال ووټل پرون سیشن بیل افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکي دوشنبه پر از د فبروري په 15مه قطر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو او طالب استازو د 15م دور خبرو کوربوي. نو تفصیل د سفی ولستان ایگزی پر اپورت که اوری
یو ستر امریکایی جنرال داد ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزی قمانداني عمومي قمندان جنرال جوزف واتل افغانستان ته په سفر کې پرون سه‌شنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان وویل چې د واتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف واتل په د لیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې له ملاتړه ډاډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم د راز له تروریزم سره په مبارزې او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ.
ګامهای عملی برداشتش.
جنرال جوزف واتل چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي واتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال واتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د آسان چارې په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه‌شنبې په ورځ یې په ټویټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې په راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیر ته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او لټریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبره شوې و چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانی دا رپورټونه رد کړي وو.
و مردل چې د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف واتل وای هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده پیل شوې. دا پروسه له طالبانو سره البته د سولې خبرې د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوې دي او په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه بیا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اثر وکړي. زاهد نصر الله په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که هند کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي. هغه په دې خبري غونډه کې په دې هم تاکید وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتی دی او له هغه مو لومړۍ پوښتنه کړې ده چې د پاکستان سفیر په اوس دغه حساس وخت کې ولې دا ډول څرګندونې کوي؟
د پاکستان د سفیر خبرې برسیره پر ضد څه یو ډول تهدید ګڼل کېږي، هم به امریکې ته او هم افغانستان ته چې دواړه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات په پایله کې رامنځته شي. لبنه خواله دیر جالبه او دیر خواسته خبر بیم پکنداره چه ده پاکستان ده سفیر خبری که چه ده پاکستان دولت رسمی موزی ده ثابته وی چه ده طالبان و کلی یا بله باره ده طالبان و واک ده پاکستان پلاس کنه ده دمانه چه ده اصحارات یا دول تهدید خیلی خصوص امریکایان هستوی چه ده هنگ مخوونیسی لبنه خواله لکه چه دلکیگی او سره د توریستیک بزنس په کشمیر کې تر سره شوی د کرکټ څنګ د پومورال او د روحي لحاظه پاکستان په ضعیف حالت کې دی. نن ډېر دغه وسایل هم استفاده کوي.
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده، وایي چې پاکستان د نور حد سره کوي چې مسائل تحریف کی او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکانو ته هم پیغام وي چې د هند مخاوني سي د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وایي چې روسیو کې کوم انتحاري حمله لته شوی ده، دغه انتحار کوونکی پاکستاني او وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه ویل دي، حالاتو څه ډول فایده د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي؟
په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني، هر توریستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نامه فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته د هغه افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي دي. نو که ایران ته دي، که موږ ته دي، که افغانستان ته دي، د افغانستان دولت دا په کار وکړي له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاله کار واخلي او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریک کړي له دنیا سره، یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د هغه توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه. زه فکر کوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري. بله،
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. په کابل کې د پاکستان سفیر پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ وباله. ښاغلي چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د تروریستانو په وړاندې عملي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه صافه واضح اوریدلی شئ. په افغانستان کې سهار اووه بجې اتلس دقیقې انکیدونکي دي. د افغانستان په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د سر ریاسم عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده. ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ دا غونډې وشي، خو یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربیره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکس هوټلونو کې شپې سبا کړي، په چین کې په ریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته چیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو ماڼیو کې وخت تیر کړی دی. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي. نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمېر مشران نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې څلوېښت سرتیري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان برید جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تېره اونۍ د ایران وویشت سرتیري ووژل حفیظ محمد علي نومیشي او د پاکستان دی. ورسپانه د مثال لپاره یو پخوانی کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقی د معلمي هله خاوري کړي و. دا د 1998 کال په سپتمبر کې فارغ شوی و، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننه وتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادری پرته بهر نشوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شامل نه دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په الکترونیکی بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز رسما پرانست. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي وویل دغه مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو سمبال دی او د ښې حکومتولۍ ټولې چارې به په منظم ډول له زړو او پیچلي سیستم نه په اسانه، ساده او شفاف سیستم بدلوي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د دغه وزارت په چوکاټ کې د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز د سې شنبې په ورځ په رسمي توګه پرانست او ویل چې یاد مرکز به د معلوماتي ټکنالوژي په بیلابیلو تخنیکی پړاوونو کې د افغان دولت د ټولو ارګانونو ورځنۍ چارې له زوړ وخت ځای کوونکي او پیچلي سیستم نه د پرمختللو هیوادونو په سیر په آسان، ساده او شفاف سیستم بدل کړي.
ټول ولسته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومت درې بنیاد مو کې خدلو فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دي چې څومره اما خدمتونه دي ټول دی ول سره وصل دي او خلک به ډیر په اسانه سره کولای شي خپل د روزمره کلات چې لري یا کارونه په دولتي اداراتو کې لري دا به ډیر په اسانه سره اجرا کولای شي.
خاغلی عربی وویل په هیواد کې د الکترونیکی حکومتولۍ چارې لسو کلونو راهیسې په ګڼ شمیر وزارتونو او ادارو کې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو مسلکي ادارو لخوا پیل شوي، خو وروسته له دې به د دغو ټولو فنی ادارو چارې د مخابرات وزارت د الکترونیکی مرکز له لارې تنظیمیږي. د دغه مرکز د پرانستلو پر مهال د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل د دغه سیستم له فعالیدو سره به د ملي عوایدو پروسه شفافه او د دولت پیسې به له ورکېدو وژغورل شي.
زیربنای بسیار خوب است، همه کسان که تادیات مالیاتشان است.
دا یو ښه زیربنا ده، هغه خلک چې د مالیاتو تادیات لري کارونه به اسانه شي. هیله مندم چې دا لړۍ یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هم پیل شي.
د چارواکو په خبره دا سیستم به تر ډیره حده په چارو کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان د سار بنسټ په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې خلک د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په دولتي ادارو کې د زوړ او پیچلي اداري سیستم له امله هر کال څه باندې $1 میلیارد رشوت ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. له بلې خوا د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټرولنه نه تیر باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد قاطع او ښکاره اقدام وکړي. تفصیل د سفی الله ستنگزی پر راپورټ کې.
په جنوبی آسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتسنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په یو موټر بم برید سره د 340 هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دی په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي بلکې پر ځای دی تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل
وی ډیماند پاکستان ټو سټاپ مسلیډینګ
موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوال ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي بریټ تر سره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکارا اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوختو، د سیشنبې په ورځې د هند پلواما په بریت او د هندي چارواکو په سرګندونو خبرګون وښود. هغه وویل پاکستان د پلواما له بریت سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو له وړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د بریت سوچ لري، پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے،
کتا سو پر پاکستان دے بریت فکر کوی، پاکستان با پزوابی بریت فکر نہ کوی بلکہ زوابی بریت بکوی، پاکستان بل زوابی بریت پرتا بل لار ون لری
ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل ہی وادی دے صبات پلو روان دے او د خبره هیچا ته اجازه نه ورکوي چې لخواوري په بهر یا په کور دننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر بریده درسته ګڼ خلک راپاریدلی او خپل نظام یې غا کړی چې د برید غاچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د پزړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي.
وو چاهه جتنا چھپنے کی
هغه ک هر څومره هم د پټیدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشنی سیال هند لخوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر لتون دری سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل وویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبرې پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش پلار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان او یو بل پاکستاني هم ورسره ملګری وو. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران سرګندونی چې وایي لزګونه سرتیری په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شوی کړکیچونو حل غوښته.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. د لغمان چارواکي پرون په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل ورځې سیالۍ پیلېږي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان نوې ډلې ته رسېدلی دی. ایراني چارواکو په خپلو سرتیرو د تیر اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستان ستنای معرفي کړی دی او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بهګاش په شاوخوا 40000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندل لپاره لارې نوکړ.